السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بچې دي. زه رضوان مراد متزادی رادیو د یو ساعت خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې په دې ورسېو کې د هغه کس د نیول کېدو د موضوع په اړه تاسو جزئیات اورئ چې ویلیو د ولسی جرګې مشاور دی خو امنیتي مقامات وایي چې له ترسانو سره یې همکاري کوله. د کابل ښار د اتقوا په جمعات کې له پرونی چودنې وروسته چې دینی عالم مولوی ریحان پکې ووشل شو، لمونځ کوونکي اوس په کابل ښار کې په جمعتونو کې د لمونځ پر مهال د ناامنۍ ویره لري. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په سر کې پام وکړئ، د دې سات مهمو خبرونو ته شي فریبا ظاهری وړاندې کوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. یو امریکایي چارواکي تایید کړی چې د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې یو امریکایي پوځي هلیکوپټر د کښېناستلو پر مهال تخریب شوی دی. د بغلان پولیسو د یو سراف د وژل کېدو په تړاو 15 کسان نیولی دي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف منځني ختیځ ته د اضافي سرتیرو د لیږلو په برخه کې د امریکا پر اقدام غبرګون ښودلی. د خبرونو تفصیل. یو امریکایي چارواکي تایید کړی چې د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې یو امریکایي پوځي هلیکوپټر د کښېناستو پر مهال تخریب شوی دی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان ډیوډ بوتلر فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې CH-47 ډوله چینوک هلیکوپټر بیړنۍ ناسته وکړه. نوموړی وایي په دې هلیکوپټر کې سپاره افغان او امریکایي پرسونل څو تنه ټپیان شوي دي، خو د ده په وینا روغتیایي وضعیت یې ښه دی. دی وایي الوتکه په بشپړ ډول تخریب شوې ده. د بغلان پولیسو د یو سراف د وژل کېدو په تړاو 15 کسان نیولی دي. د بغلان د امنیت قمانداني ویان احمد جاوید بشارت رسنیو ته ویل په یو استول سوی پیغام کې ویلي چې د پیښې اصلي عامل په خپل جرم اعتراف کړی دی. د وی د بغلان د دیسلا ولسوالۍ پولیسو 15 تنه چې یو سراف وژلی و نیولی دي. په دې کې اصلي عامل په خپل جرم اعتراف کړی او څلور تنه نورې جرمي شریکان دي. دغه صرف د پنجشنبې په ماښام په ډزو وژل سوی دی، خو د پیښې په اړه تر اوسه پورې نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. د کابل پولیسو د تېرې شپې د خپلسرو هوایي ډزو په تړاو 43 تنه نیولی دي. د کابل د امنیت قمانداني د اماړیکو او رسنیو مسؤول سمونیار بصیر مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان چې د پولیسو له خبرداري سره سرای هوایي ډزې کولې د کابل له بېلابېلو سیمو نیول سوي دي.
رهبری آیات هدایت را که چه جر تر جر دغه کسان باید سوانی ولشی. زمان تیمونه په مختلف ساحو که توظیف شو او یاره ویست تقریبا 43 کسان در زین یو تعداد سلاو سره گرفتار شو او در کابل دانی قماندانی قرارگاه انتقال شو او دوی انشالله چه خپل جزا به وینی.
د شغلی مجاهد په خبره په دې هوایي ډزو کې تر اوسه د دوو کسانو د سطحي ټپي کېدو راپور نه ورسېدلې دي. بل خوا د ننګرهار د والي له دفتر هم په یوې اعلامیې کې ویل سوي چې د شادیانه هوایي ډزو له کبله 3 تنه ټپیان د جلال آباد حوزوي روغتون ته وړل سوي دي. د هوایي ډزې داسې مهال وسوي چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د پاکستان کرکټ لوبډلې ته په دوستانه لوبه کې ماته ورکړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یونما د جګړې لشکر خو غواړي چې د روژې په میاشت کې د ملکي وګړو خوندیتوب لپاره لا ډېر اقدامات وکړي. یونما په یوې اعلامیه کې چې نن خپره شوې د کابل په یوه جومات کې پرونی حملې ته په اشاره لیکلي، په داسې حال کې چې د دې پیښې ارزونه کوي په روژې میاشت کې د نشتو د دوام له کبله اندېښنه لري. اعلامیه وایي لومړني راپورونه دا دي چې د جمعې ورځې د برید په قربانیانو کې ملکیان شامل دي. یونما د افغانستان په بیلابیلو نورو سیمو او ښارونو کې د روژې د میاشتې په جریان کې د هغو پیښو یادونه هم کړې چې قربانیان یې تر ډېره ملکي وګړي دي او زیاتوي چې دا ډول پیښې د توجه وړ نه دي او جنګي جنایت یې بولي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف منځني ختیځ ته د اضافي سرتیرو د لیږلو په برخه کې د امریکا پر اقدام غبرګون ښودلی. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا د ښاغلي ظریف هغه څرګندونې راخیستې چې وایي په سیمه کې د امریکا د حضور پیاوړی کېدل ډېر خطرناک دی او نړیوالې سولې او امنیت ته ګواښ پېښوي، نو ځکه باید دې کار ته رسیدګي وسي. د واشنګټن او تهران اړیکې وروسته له هغه کړکېچنې سوې چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران له اټومي تړونه ووت. دا تړون په 2015 کال کې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ لاسلیک شوی چې له مخې به ایران د بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدودوي. ولسمشر ټرمپ د تیر کال په می میاشت کې له دې تړونه ووت او پر ایران یې له سره بندیزونه ولګول. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د یو رسمي سفر په ترڅ کې جاپان ته ورسېد. دا سفر د سوداګریزو کړکیچونو سره سره له توکیو سره د امریکا د پیاوړې اړیکو ښکارندوی کوي. ولسمشر ټرمپ او لومړی میرمن میلانیا ټرمپ تر 14 ساعته سفر وروسته نن په توکیو کې دي. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه په یو مجله له میلمستیا کې د ولسمشر ټرمپ میلمه پالنه کوي. دا سفر د می تر 28مې دوام کوي. ولسمشر ټرمپ به لومړنی بهرنی مشر وي چې د جاپان نوی امپراتور ورسره ګوري. او نن په لاتویا، مالتا او سلواکیا کې د اروپا پارلماني انتخابات ترسره کیږي. دا انتخابات پرون جمعه په آیلند او چک جمهوریت کې ترسره شول. د اروپا پارلماني انتخابات د تیر اونۍ د پنځشنبه په ورځ له هالند او بریتانیا څخه پیل شول. څه باندې 400 میلیونه کسان په دغو انتخاباتو کې د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي. دوی د اروپا د پارلمان 251 غړي انتخابوي. د خبرونو پای.
افغانستان او نړۍ خبرونه مول ازادي رادیو واس او اوریدل. تاسو په روانه خبرونه کې اوري چې د افغانستان لوی سارنوالي د کورنۍ چارو وزارت د مشرانو جرګې له رئیس نه د هغه یو سلاکار چې له ترستان سره د لاس لرلو په تور نیول شوی دی د احتمالي څېړنو خبر ورکوي. په کابل کې په جماعتونو کې خلک د ناامنۍ احساس کوي او په جماعتونو کې د چاودنو په اړه اندېښنه لري.
یو رواني تکلیف ټول تطبیق شوی نو که چیرې دولت د مجلسو لپاره پروګرام نه نیسي نو اټه برنامه او ناکامي ده.
د افغانستان د کرکټ بورډ له ټولو افغانانو غواړي چې د کرکټ د بریا په صورت کې د هوایي ډزو ډډه وکړي.
بریا پر مهال دې له ډزو ځان وژغوري. خوشحالي دې په تزمن باندې او خوشحالي دې د وادوال په افغاني دودونو باندې.
د نړۍ معتبرو ورځپاڼو او خبرونو هم د پاکستان پر وړاندې د افغانستان د کرکټ د تاریخي بریا په اړه د خلکو عکس العملونه او د غراز مقالې او مطالب خپاره کړي دي. په کندهار کې د داعش او طالبانو یو شمېر غړي نیول شوي، پکې پاکستانیان هم شامل دي.
مسلمانانو کی مدد کرنی ہے، ہمیں پتا ہوتا کہ ایسے کا کام ہے، میں کبھی نہ آتا ادھر.
دا نور راپورونه سربیره د خبرونه په دوام کې د 219 پروګرامونه حقیقت څه دی او تاند څنګه اوریدل شي. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې واوري. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د مشرانو جرګې له رئیس نه د هغه د یو سلاکار چې له ترستان سره د لاس درلودلو شک پرې کیږي د احتمالي څېړنو خبر ورکوي. د فضل هادي مستمیار سلاکار حاجي دراور د پنځشنبه پر ورځ د یو اندازه غیر قانوني وسلو، پاکستانی پیشن پانو او د موټر د جالي نمبر پلیټونو سره د پولیسو لخوا ونیول شو. خاغلی مسلم یار په دې اړه څه ندی ویلي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د خان محمد سین پر رپورت کې اورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د مشرانو جرګې د رئیس فضل هادي مسلم یار له مشاور حاجي دلاور نه چې د تروریستانو د ملاتړ او ساتنې تور پرې پورې دی هر اړخیزې څېړنې روانې دي. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د اړتیا په صورت کې به د مشرانو جرګې له رئیس نه هم پلټنې وشي.
تحقیقات هم جانب است در صورت که ایجاب کنه که
د بوبل هر اړخیزې پلټنې کیږي که اړتیا شوه د ښاغلي مسلم یار نه به هم تحقیق وشي. په هغه صورت کې به د هیواد له نافذه قوانینو سره سم مسلم یار راوغوښتل شي چې موضوع معلومه شي. ذره ذره پلټنې کیږي او موږ غواړو د موضوع تل ته داخل شو. هر څوک چې له نوموړي سره لاس لري موږ به ورسره جدي او قانوني چلند وکړو، ځکه د تروریستانو ملاتړی دی. فضل هادی مسلم یار زموږ بیا بیا اړیکو ته ځواب را نه کړ، خو د مشرانو جرګې د دارالانشا رئیس مقتدر ناصری وایي حاجي دلاور افتخاري مشاور و او ماموریت یې د 9م لمریز کال د هود په میاشت کې پای ته رسېدلی و. دی وایي حاجي دلاور د مسلم یار په سپارښتنه د مشاور په توګه ګمارل شوی و.
اینا دسته دوره تقنینی شوند مربوط به زو دوره میشه اینا
مشه دی وای نو موره تیر کال زمون افتخاری مشاور خو وس نه ده دند په مشرانو جرګه کې د ونویم کال د هوت په میاشت کې پات رسیدلې سرنګ چې هغه سوداګرو وای نه غختل لمون سره خپل دند ته دوام ورکړي
و خودشان نمیتونی سن که دامو بتن
دیوی ده حاجی دلاور ده هویت کارت ده تیر کال ده او که گشه تری اخستی وی دلاور پوری آده لری نه مشران و جرگه پوری لحاجی دلاور سره ده خاغلی مسلمیار یوزایی اکسونه ده تولینیز و شبکو پر پانو هم اخباری شوی ده د مشرانو جرګې مرستیال فیصل سمی وای د موضوع د روخانېدو لپاره د لوی سرنوالۍ څېړنو ته پتمه دي حاجي دلاور د ترهګرو د ملاتړ او د چاودیدونکو موادو زیری موټرو جالی نمبر پلیټونو او سو پاکستانی پیژندپاڼو د انتقال او ساتنې په تور نیول شوی دی خان محمد سیند ازادي راډیو کابل
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مشرانو جرګې له رئیس نه د هغه د یو سلاحکار چې له ترستانو سره د لاس درلودلو شک پرې کېږي د احتمالي څېړنو خبر ورکوي په دې اړه مو له خان محمد سیند څخه اورېدل
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي راپور مونږ درکوو قضاوت پخپله وکړئ
د کابل ښار د اتقوا په جومات کې له چاودنې وروسته لمونځ کوونکي د ځانونو د خوندیتوب په اړه اندېښنه ښیي ځینو ازادي راډیو ته وویل ممکن له دې وروسته لمونځونه په کورونو کې وکړي د کابل امنیت قمندان وایي په یو شمېر جوماتونو کې د لمونځ کوونکو د امنیت لپاره ځواکونه ګمارل شوي دي تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې چې د اتقوا جومات د لمونځ کوونکو په غږ پیلېږي
دای په کراست مګه مثلا د مسجد امن نه بوشه دیګر مثلا کجا مو
د کابل خار په ختیس کې ا تقوا جمعات چې د پرونی 14 مخ کې به پکې بزرګونو لمنستون کې راټولېدل اوس ورته یو وړو کې قفل پروت ده د جمعات انګړ تشته او د لمنستون کو غک پکې نه اورېدل کیږي محمد ظریف چې دغه جمعات یو مقتدی دی وای د جمعې د ورځې لپیخې ورسته ممکن خپل منځونه په کور کې ادا کړي
زه خپل غم تر اوسه پورې دغه جمعه ته به چې راتللم لږ هغه راساوه که نه ډېر هغه راساوه خو بیا هم دومره هغه نه که نو اوس په دې هغه کې چې امکان لري موږ خپل هم زیتیرا نه شي ورته
اتقوا جمعات سوداګریزې ساحې ته څېرمه پروت دی چې اکثر لمونځ کوونکي دوکانداران او د تولیدي فابریکو کارګران دي محمد خطیب دغه جمعه ته نږدې د خوراکي توکو د خرڅلاو دوکان لري د سره له دې چې اندېښمن دی وایي هیڅ پېښه نه شي کولی چې جمعه ته د ورتګ مخه ونیسي
خپل المنځ او داس خون شو پرې خوای چې مونږ دغه سملی وشي مونږ خپل عبادت پرې کړو او دا تش اندخنه لرو شي بیا د سملا ونه شي
د کابل ښار د نهمې امنیتي حوزې د تقوا جمعات په منبر کې د جمعې په ورځ د غرمې په یوه بجه او شلو دقیقو چاودنه وشوه چې د کابل د امنیت قمندانۍ د معلوماتو له مخې د جمعات امام او مشهور دینی عالم سمیع الله ریحان پکې له یو بل لمونځ کوونکي سره ووژل شو او شاوخوا 14 کسان پکې ټپیان شول مولوی سمیع الله ریحان به تل له رسنیو سره په خبرو کې د امنیتي ځواکونو ملاتړ کاوه او د وسلوالو مخالفینو پر ضد به یې خبرې کولې دغه پیښې د کابل ښار د نورو سیمو د اوسیدونکو پر روحیه هم اثر کړی دی د کابل د درېمو مکروریانو اوسیدونکي همیشه ګل د جومات د امنیت په اړه د امنیتي ځواکونو په بې پروایۍ انتقاد کوي
یو رواني تکلیف ټول طبیعت شوی نو که چیرې دولت مجلتو لپاره پروګرام نه نیسي اټه بدنامي او ناکامي ده
په ورته وخت کې د کابل امنیت قمندانۍ وایي چې د جماعتونو د امنیت لپاره هڅې کوي د دغه قمندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل
شبای که شبای با این مبارک رمضان است در نمازهای تراوی
دو بوبل وست چی در روژه در مبارک میشت شپی دی در تراوی در ادا کول و در جمعه در منزه پر محال پر طول جمعتونو که پولیس شتا خود آقا کار یو دول سازمان شوه و زکا چاو دیدون که مواد مخکل مخکی زی پر زی شوه و پولیس پا دی برخه که دیر جدی دی
پولیس خیلی جدی است ای قسمت
دا په داسې حال کې ده چې د روژې میاشت روانه ده او لمونځ کوونکي سربیره پر 15 وخته لمانځه د تراوی او د قرآن مجید د ختمولو لپاره جماعتونو ته ځي او عبادتونه کوي خان محمد سیند ازادي راډیو کابل
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري پرون چې افغانستان په یو ورځنۍ تمریناتي لوبه کې پاکستان ته په انګلستان کې ماته ورکړه نو د افغانستان خلکو په هیواد کې دننه او له هیواد نه بهر د خوشحالۍ اظهار وکړ او په ډول ډول طریقو سره خپل خوخي څرګنده کړ. خو متاسفانه چې په کابل خار او جلال آباد او ځینو نورو خارونو کې ډېر زیات هوایي ډزې شو چې د کورنیو چارو د وزارت په وینا ګڼ شمېر کسان یې ټپیان کړي دي. د افغانستان کرکټ بورډ هم له افغانانو غواړي چې د کرکټ د بریا په صورت کې د هوایي ډزې نه کوي. د دې بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل د هوایي ډزو له امله ترلاسه شوي خوشحالي نه باید په لوی لاس په غم بدله کړو. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې تېره شپه د پاکستان د ګټې په سوال نه وروسته د ډزو له امله ګڼ شمېر کسان ټپیان شوي او د کورنیو چارو د وزارت په وینا یو شمېر کسان یې نیولي دي. ښاغلي هوتک سره رحمت افغان خبرې کړي دي.
دا یو ډېر ستر خبر او ډېر ویاړ دی چې افغان کرکټ لوبغاړي د نړۍ په وړو لوبغاړو پاکستان ته ماته ورکړه او ویشو کولای چې نړیوال جام ته په ډېر ښه مورال سره ورداخل شي. دا وایي دا چې تیره شپه د افغانستان د کرکټ د ملي لوبغاړو د بریا وروسته یو شمېر هیوادوالو د هیواد په مرکز او بیلابیلو ولایتونو کې د فایرونو کول دزې وکړلې چې دا هغه څه دي چې په دې باندې موږ ډېر زیات خوشحاله یو. پخوا هم موږ څو غړې د رسنیو له لارې د سوشل میډیا له لارې خپلو هیوادوالو څخه دا غوښتنه کړې وه چې د بریا پر مهال دې له دزو ځان وژغوري. خوشحالۍ دې په دزو نن باندې او خوشحالۍ دې هیوادوال په افغاني دوتونو باندې ومن باندې په اتنو مو په یو بل سره په مستګانو په ناسو د ومن باندې د جشنونو دی وکړي. یو د افغانانو فرهنګ نه دی نو به هغه له تو چې له دغه بد فرهنګ څخه زمونږ هیوادوال ځان وساتي.
دا چې هوتک صاحب راتلونکو څو ورځو کې افغانستان کرکټ ملي لوبډله په نړیوال جام سیالیو کې لوبیږي څو لوبې په مخ کې لري، کچېری به هر بریا سره داسې ډزې وسی د ملي لوبغاړو په روحیاتو تاثیر نه چي؟
څو څو وره د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړو پیغامونه خبره کړې دي د رسنیو لارې په سوشل میډیا کې چې د ځمکه کوي. نو د دې معلومه خبره ده چې موږ تاسو قهرمانان اتلان هم له تاسو کرکټ لري او نه غواړي چې د دوی د بریا پر مهال هیوادوال داسې وکړي.
د دې لپاره چې هوتک صاحب افغانان هم دغه بریا ونمانځي د کرکټ بورډ لخوا څه ځانګړي مراسم یا پلان په پام کې شته؟
لکه څنګه چې تاسو ته معلومات ده موږ هر وخت بیلابیل پروګرامونه ترسره کړي دي د لوبغاړو د بریا پر مهال. بیګا هم د یو شمېر هیوادوال د کرکټ بورډ مخې ته راغلي ول او زموږ سره یو ځای د خوشحالي ونمانځله، یو ځای اتلونه وکړل. خو چې موږ بیا هم د هیوادوالو نه غوښتنه کوو چې همدغه شان ته د خپل اتلونه وکړي، نور افغاني دودونه باندې او نفلونه باندې د قرآن عظیم شان ختمونه دي دغه خوشحالي مخته یوسي.
د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتکو چې له افغانانو غواړي چې د بریا په صورت کې د هوایي ډزې نه کوي. د کورنیو چارو وزارت وی پرون چې کله افغانستان پاکستان ته ماتې ورکړه نو د هوایي ډزو له امله په کابل او یو شمېر ښارونو کې شاوخوا لس کسان ټپیان شوي دي او یو شمېر کسان د هوایي ډزو په خاطر نیولې دي. بل لور ته افغانستان د خپل کرکټ په تاریخ کې د لومړي وار لپاره پاکستان ته ماتې ورکړه. د خبر د نړۍ د مطبوعاتو سرلیکونه جوړ کړه. کته هم د تمریناتي ورځنۍ مسابقه و خو د غبریا په افغانستان کې د زیاتو کسانو له هر کلی سره هم مخامخ شوې ده. سالم احمد سالی د نړۍ په معتبر ورسپانو او خبرونو کې عکس العملونه راخسته دي.
بریتانوي ورسپانې ټلګراف په انګلستان کې د افغانستان او پاکستان د پرونی تمریناتي مسابقې پاړه لیکلي چې افغانستان تر دې مخکې په انګلستان کې داسې ښه لوبه نه وکړي. د ورسپانې په باور افغانستان په دې مسابقه کې چې د 223 منډو هدف ورته ټاکل شوی و تر پایه پر لوبه حاکم و، تر هغه چې د پاکستان لوبغاړي وهاب ریاض د افغانستان درې لوبغاړي وسوځول. هندي ورسپانې انډین اکسپرس په پرونی تمریناتي مسابقه کې د محمد نبی او راشد خان چې د هندستان د غوره لیگ یا آی پی ایل په سیالیو کې د مسابقې تجربه لري بالینګ د پام وړ بللی دی. د ورسپانې په لیکنه محمد نبی چې 48 منډې ورکړې او 3 وکټې واخیستې او راشد خان چې 28 منډې ورکړې او 2 وکټې واخیستې پاکستان پرې نه شو چې افغانستان ته د دې 500 مسابقې هدف 300 ته ورسوي. انډین اکسپرس ورسپانې لیکي افغانستان د مسابقې په وروستیو شیبو کې له فشار سره مخامخ و خو حشمت الله شهیدی چې تر پایه ونه سوځید لوبه کنټرول کړله. د جنوبی افریقا آنلاین خبرونه آی افریقا د پرونی مسابقې په اړه په دې عنوان لیکنه خبره کړې. افغانستان پاکستان ته ټاکان ورکړ. د لیکنې په پیل کې راغلی حشمت الله شهیدی چې په دې تمریناتي مسابقه کې څلور اویا منډې وکړې او تر پایه ونه سوځېد. افغانستان ته زمینه برابره کړه چې له پاکستان څخه دغه مسابقه په دریو وکټو وګټي. آی افریقا لیکي پاکستان د یو ورځنیو مسابقو په یوه لړۍ کې د انګلستان د کرکټ د ملي ټیم لخوا تر ماتې وروسته د افغانستان لخوا له شکست سره مخامخ شو. د کرکټ په مشهوره ویبپاڼه کرک انفو کې په دې اړه مفصله لیکنه راغلې او د لیکنې لیکوال دانیل رسول وایي دا ماتې واقعا په ذهني لحاظ پاکستان ته لویه ضربه وه. د لیکوال په باور که څه هم دا رسمي یو ورځنۍ مسابقه نه وه خو دا لوبه له څو اړخونو په تیرو لسو مسابقو کې چې پاکستان بایللي مهمه وه. او د استرالیا اس بي اس خبرندوی اورګان لیکلي چې پرون ناوخته د پاکستان په وړاندې د افغانستان تر بریا وروسته په افغانستان کې خلکو چې سیاستونو سره جلا کړي خوشحالي وکړه. هوایي ډزې وسوي او په خپلو کې خلکو اتحاد څرګند کړ. د دې اورګان په لیکنه د افغانستان لپاره چې له لسیزو جګړو وروسته د سولې په لټه دی دغه بریا ځکه خوږه وه چې د پاکستان په وړاندې وه. په لیکنې کې ویل سوي ګڼ افغانان ګاونډی هیواد پاکستان تورنوي چې د طالبانو ملاتړ کوي او په افغانستان کې ناکراریو ته لمن وهي، هغه تور چې پاکستان یې تل ردوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کندهار ولایت کې امنیتي ځواکونو د داعش درې غړي او ویش وسلوال طالبان نیولې دي. په کندهار کې د کندهار والی حیات الله حیات نن خبریالانو ته ویل چې نوي شوي داعشان د پاکستان د پنجاب ایالت اوسیدونکي دي چې د کندهار د سپین بولدک له لارې غوښتل کونړ ته ځانونه ورسوي. تر دې دوه اونۍ مخکې په کندهار کې د عبدالسلام په نوم د داعش ډلې د جلب جذب یو مسؤل هم د افغان امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی و. صادق رښتینی په کندهار رپورټ لري.
پنجاب کې کوم ځای کې وو؟
پنجاب کې سیالکوټ
کې. دا دوه کسان دا لري چې دا تا غولولي ځان سره دی.
د شنبه په ورځ د کندهار امنیتي چارواکو دیش ته ناغه وسوال خبریالانو ته وښودل چې د تیرو دوه اونیو په اوږدو کې په کندهار ښار او ولسوالیو کې د ملي امنیت د ځواکونو په عملیاتو کې نیول شوي وو. په دغه نیول شوو وسلوالو کې درې تنه پاکستاني داعشي وسلوال هم شامل دي چې د چارواکو په وینا د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې کونړ ته له تګ وړاندې نیول شوي دي. د کندهار والی حیات الله حیات په دې اړه خبریالانو ته وویل چې نیول شوي داعشان یا د اسلامي دولت غړي د پاکستان د پنجاب اصلي اوسیدونکي دي او کونړ ته د جنګیدونکو وسلوالو د مرستې لپاره تلل. والي وویل نیول شوو نورو وسلوالو بیا د تاوتریخوالي په بېلابېلو پیښو کې لاس درلود او افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال نیولې دي.
نن د دې شاهد یو چې د دیرشو شاوخوا تورستان یې په تیرو دوه اونیو کې نیولې دي چې د هغې د جملې نه اوویشت کسان طالبانو پورې مربوط دي او درې کسان یې د داعش د ډلې غړي دي چې هغه درې واړه د پاکستان اتباع دي او د پاکستان د پنجاب ایالت نه د حافظ سعید د تنظیم پورې اړه لري چې دو د سپین بولدک د لارې نه راتله او غوښتل یې چې د کندهار نه دو د شرق خواته یعنی د کونړ ولایت ته لاړ شي او د کونړ د نورګل په ولسوالۍ کې د داعش د نورو غړو سره یو ځای او د افغانستان د اسلامي جمهوری دولت په ضد او د دې ولسونو په ضد باندې خپل تروریستي عمل سرته ورسوي.
د احمد حمید په نوم یو نیول سوي داعشي وسلوال رسنیو ته وویل چې افغانستان ته په دیانیت راغلی چې دلته د افغان امنیتي ځواکونو او دولت پر ضد جګړه کې برخه واخلي.
مسلمانانو کی مدد کرنی ہے اسے یہ ہوا
دیوائی ماتمی ملگری وویل چی د مسلمانانو د مرست لپاره به افغانستان تبلار سو او راته ویل چی داعش د افغان دولت پر ضد جنگیږي خو کزه خبر وای دا ټول مسلمانان دي زبه هیڅ کله دلته نه وای راغلی.
امه پتا وتا کی اسے کا کام ہے میں کبھی نہ آتا ادھر.
که څه هم پاکستان د افغانستان په جګړه کې د خپل هیواد لاس لرل ردوي خو په افغان جګړه کې د پاکستاني جنګیالیو نیول کېدل افغان دولت په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو ثبوت یادوي. تیره اونۍ روسیې د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې د حضور پر پراختیا اندېښنه وښودل خو وروسته امریکا وویل چې دوی د داعش فعالیتونه له نږدې څاري.
د غور ولایت یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وایي چې د منار جام یو برخه د سرابونو له امله غورځېدلې ده او دا تاریخي او لرغونه منار د نړۍ دو لګواخ سره مخ ده. د دې ولایت اوسیدونکو وایي که څه هم دغه منار ته د اوبو د مسیر د بدلولو ل زیانمن کېدو د مخنیوي لپاره کارکوونکي استول شوي، خو د هغوی کار هم کومه نتیجه نه ده ورکړی. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعاتو کلتور وزارت وایي دغه وزارت منار ته د اوبو د رسیدو د مخنیوي په هدف د حشر کار پیل کړی دی، او په خبره تر دې دمه منار ته اوبه نه دي رسیدلي. نور حال د فیروزه عزیزی په ریپورټ کې.
ما باشنده های ولایت غور نگران ازی هستیم که منار باستانی فرو نریزه و حکومت باید به زودترین وقت توجه جدی نکنه.
در غور ولایت اوسیدونکی د یو ارزښتمن لرغونی اثر یعنی منار جام چې د غوریانو د دورې یو یادګار دی د لاسه ورکولو په اړه اندېښمن دي. په غور ولایت کې د سیلابونو له راوتلو وروسته د دغه ولایت یو شمیر اوسیدونکي له حکومت نه غواړي چې د اوبو د راوتلو او د منار جام د زیانمن کېدو د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. د دغه ولایت یو اوسیدونکی منصور خسرو د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل وروستي سیلابونه تر منار جام رسیدلي او که ورته پاملرنه ونه شي دا څلی به ډېر ژر ونړیږي.
واقعاً چې د منار جام وضعیت د اندېښنې وړ دی او د نړېدو په حال کې دی. که ورته پاملرنه ونه سي دا څلی به له منځه ولاړ سي. موږ د غور ولایت اوسیدونکي له حکومت او اړوندو ادارو په ځانګړې توګه له یونسکو او نورو موسسو څخه چې په دې برخه کې فعالیت کوي او د لرغونو ابداتو د ترمیم مسؤلیت په غاړه لري غوښتنه کوو چې په دې برخه کې پاملرنه وکړي.
خیبر د غور ولایت یو بل اوسیدونکی دی. دای په یاد برخه کې د حکومت اقدامات کافی نه بولی.
در دستوري اخیری کې سیلاب شو او بعد
د وروستیو سیلابونو وروسته سیمایزو حکومت د سیلابونو به حدود مخنیوي لپاره 200 کسانو ګمارل چې له بده مرغه کومه نتیجه ورنه کړه، ځکه د خلکو له لودي منار ته نږدې د کارنو خاورو او ریګونو له اچولو د سیلابونو د افات مخه ډب نه شوه. له بده مرغه حکومت هیڅ دی اقدام نه دی کړی، او که هم داسې دوام وکړي او بیا سیلاب راووځي منار جام به سقوط سي.
سیل جریان پیدا کړو متاسفانه منار جام سقوط.
تر دې وړاندې د غور ولایت چارواکو ویلي و چې که د دغه لرغوني څلي لپاره اساسي اقدام ونه شي ممکن تر راتلونکي کال به ونړېږي. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې څو موده مخکې ولسمشر غني د کابینې په ناسته کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ته امر کړی و چې له ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونو سره په همغږۍ د منار جام د بیا رغونې لپاره زمینه برابره کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي دغه وزارت منار جام ته د اوبو د رسیدو د مخنیوي په هدف د حشر کار پیل کړی، او په خبره تر دې دمه اوبه نه دي ورسیدلي. د دغه وزارت ویان صبر مومند د خلکو د اندېښنو په ځواب کې وویل
اقدامات کې وزارت اطلاعات فرهنګ د دوسی روز کرده.
د اطلاعات او فرهنگ وزارت اقدامات په دې برخه کې دا دي چې د حشر کار یې پیل کړی، د خلکو لپاره نغدې مرستې هم استول سوي چې په حشر کې ګډون وکړي. د غور ولایت له سیمیزې ادارې او د اطلاعات او فرهنګ وزارت له مشر سره چې کومې اړیکې مو لرلې هغوی ویل چې د منار په لس متري کې د اوبو مخه نیول سوي ده.
ویل کېږي چې په پخوانیو انځورونو کې منار جام ثابت ولاړ و، خو اوس لږ د هری رود په طرف کوک شوی او د منار ځینې محافظتي دیوالونه تیر کال تخریب شوي وو. له دې سره په کابل کې د یونسکو ادارې د فرهنګي څانګې سلاکار امرا خان مسعودي ازادي راډیو ته وویل د روان کال د جولای میاشتې په لړ کې به یو شمېر متخصصین د منار جام د څېړنو او ترمیم د څرنګوالي په هدف افغانستان ته راشي.
په دې وروستیو کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د غوښتنې پر بنسټ یونسکو او له خپلې مرکزي ادارې غوښتي چې یو اندازه پیسې او یو شمېر تکړه متخصصین د منار جام د اوسني حالت د ارزونې لپاره راولېږي چې منار جام د بهرني او داخلي ترمیم په برخه کې اقدام وسی.
منار جام د 30 متر په اوږدوالي او شاوخوا 800 کلونو په قدامت د غوریانو د دورې تر ټولو لرغونی منار دی. دا منار په 2002 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو سازمان د علمي او فرهنګي روزنې یعنی یونسکو د نړۍ په میراثي فرهنګي نوملړ کې ثبت شوی دی. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بجو ته دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 40 50 40 0 900 22 55. او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی له لارې خپل پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/ازادي راډیو.
ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدل شي، او په اف ام سل 0.5 څپه بیا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفا اوازه ډول واورئ. که انټرنیټ لرئ نو د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو .com زموږ خبرونه په مستقیم ډول اوریدل شي، او په زړه پورې مطالب، بونیس پروګرامونه او د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه هم پرې لوستلی شي. د خبرونه په دوهمه برخه کې د انډونیزیا د ولسمشري د انتخاباتو د لانجې په اړه هم رپورټ لرو. دغه راز دونیس پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څنګه هم د خبرونه په دوهمه برخه کې اوریدل شي. خو اوس سلوري مې بجې شوې دي د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر نورو.
یو امریکایي چارواکي تایید کړی چې د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې یو امریکایي پوځي هلیکوپټر د کښېناستلو پر مهال تخریب شوی دی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان ډګروال ډیوډ بوتلر فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې CH-43 ډوله چینوک هلیکوپټر د کښېناستلو پر مهال کلکه پر مځکه لګېدلې ده. نوموړی وایي چې په دې هلیکوپټر کې سپاره افغان او امریکایي پرسونل څو تنه ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یونما د جګړې لشکې له خوا غواړي چې د روژې په میاشت کې د ملکي وګړو خوندیتوب لپاره لا ډېر اقدامات وکړي. یونما په یوې اعلامیې کې چې نن خبره شوې د کابل په یوه جومات کې پرونی حملې ته په اشاره لیکلي، په داسې حال کې چې د دې پېښې ارزونه کوي په روژې میاشت کې د نشوتو د دوام له کبله اندېښنه لري. د کابل پولیسو د تیر شپې د خپل سرو هوایي ډزو په تړاو 43 تنه نیولې دي. د کابل د امنیت قمندانۍ مسؤلینو ازادي راډیو ته ویل چې دغه کسان د پولیسو له خبرداري سره سره هوایي ډزې کولې او د کابل له بیلابیلو سیمو څخه نیول سوي دي. د هوایي ډزې داسې پاتې شوې چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د پاکستان د کرکټ لوبډلې ته په دوستانه لوبه کې ماته ورکړه. د بغلان پولیسو د یو صرف د وژل کېدو په تړاو 15 کسان نیولې دي. د بغلان د امنیت قمندانۍ ویند احمد جاوید بشارت رسنوی ته وویل چې د پیښې اصلي عامل په خپل جرم اعتراف کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف منځنی ختیځ ته د اضافي سرتیرو د لیږلو په برخه کې د امریکا پر اقدام غبرګون ښودلی. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا د ښاغلي ظریف هغه څرګندونې راخیستې چې وایي په سیمه کې د امریکا د حضور ډېرېدل ډېر خطرناک دی او نړیوال سوله او امنیت ګواښي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د رسمي سفر په ترڅ کې جاپان ته ورسید. دا سفر د سوداګریزو کړکیچونو سره سره له توکیو سره د امریکا د پیاوړي اړیکو ښکارندوی کوي.
په انډونیزیا کې د اپریل په 18 نیټه ترسره شوې ولسمشري انتخابات لانجمن شوې. په دې اړه پام دې خبرونه کې اوري. خو له هغې نه مخکې د افغانستان د نن ورځې سپورتي خبرونه له فیروزي عزیزي نورو.
تر راتلونکي وی میاشتې به افغان لامبو وهونکی عباس کریمی په نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي. د افغانستان د لامبو وهنې فدراسیون مشر قاسم حمیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې که عباس کریمی افغان معلول لامبو وهونکی په دغه سیالیو کې چې په جرمني کې ترسره کیږي د طلا مډال ترلاسه کړي، د 2006 کال د توکیو اولمپیک سیالیو ته به لار ومومي.
قرار است یک ماه دیگه عباس کریمی شناگر معلول افغانستانی که در کشور آمریکا هست در مسابقات جهانی که در جرمنی هست در اونجا شرکت بکنه و در اونجا در 5 کلاس شنا با مسابقه میپردازه.
به خاغلی حمیدی خبره ده عباس کریمی دواره لاسونه نشته او معلول دی چې تر دې دمه یې په ګڼو هیوادونو کې په نړیوالو سیالیو کې ګډون کړی دی. د افغانستان تکواندو فدراسیون وایي افغان تکواندو ملي لوبډلې آسیایي او نړیوالو سیالیو ته د ګډون په هدف خپل تمرینونه پیل کړل. د دغه فدراسیون مشر سید رحمان یورش نن ازادي راډیو ته وویل دا نړیوالې او آسیایي لوبې به تر راتلونکو دوو میاشتو په چین او بورنای هیوادونو کې ترسره شي. کاغلی یورش وایی دا سیالی دو برخی لری چه لمره یعنی آسیایی سیالیو که با کم عمر زوانان او په نړیوالو سیالیو که با مشران گردون وکلی. او لیونل میسی با دا شپگم در لپاره دی تلا بورد تلا سکنی. دا نړیوال ورزشی ویپانو در اپرونو پر بنسج لحقی ورستشی دا فرانسی دا پاریس انجرمن
د فوټبال لوبغاړي امباپه د خپل ګولونو شمیر د میسي د ګولونو تر اندازې ونه شو رسولای. د اروپا د فوټبال غوره لیګ د سیالیو په پای کې میسي وازنای کس پاتې شو چې دغه مډال به ترلاسه کړي. ارجنټینی فوټبال لوبغاړی لیونل میسي به په شپږ دېرش ګولونو او دوه اویا امتیازونو د طلا بورډ ترلاسه کړي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په اندونیسیا کې د اپریل په 18 نیټه ترسره شوي د ولسمشرۍ انتخابات لانجمن شوي دي. په دې انتخاباتو کې د ماتې خوړلي کاندید پرابو سوبیانتو وکیلانو د جمعې په ورځ د اندونیسیا د اساسي قانون په محکمه کې یوه حقوقي دعوه ثبت کړه او ادعا یې وکړه چې په رایو کې جالکاری شوې ده. اجمل ان په رپورټ لري.
اندونیسیا ته نړۍ درېم لویه ډیموکراسي بلل کیږي. دغلته د اپریل په 18 نیټه ولسمشر جوکو ویډوډو د پخواني متقاعد جنرال پرابو سره د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې مخامخ و. د تېرې سې شنبې په ورځ د اندونیسیا د انتخاباتو کمیسیون اعلان وکړ چې جوکو ویډوډو د انتخابات په سلو کې د 55.5 رایو په ترلاسه کولو ګټلې. د نوموړي سیال پرابو سوبیانتو ته په سلو کې 4.5 رایې شمېرل شوې. تر دې مخکې دغلته د انتخاباتو د څار ادارې ویلي و په انتخاباتو کې د سیستماتیکې درغلۍ اسناد او شواهد نشته. همدارنګه خپلواکو څارونکو هم ویلي چې دا انتخابات آزاد او عادلانه و. خو د ماتې خوړلي کاندید یو وکیل بمبنګ ویډو جوجانټو د جمعې په ورځ د اساسي قانون محکمې ته د یوې پنډې دوسیه د سپارلو پر مهال وویل هیله لري چې دا به د قانون پر حاکمیت د ولاړ یو ولسواک ملت د اثبات یوه برخه وي. نوموړي زیاته کړې چې د اساسي قانون محکمه به د دې ټولې پروسې یوه مهمه برخه واوسي. کله چې د اندونیزیا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې اونۍ کې نتایج اعلان کړل، پرابو سوبیانتو په خپل پخوانی ادعا ټینګار وکړ چې په انتخاباتو کې د ده په وینا د ولسمشر ویډوډو په پلوۍ پراخې درغلۍ شوې. له دې سره د نوموړي زرګونه پلویانو د پلازمینې جاکرتا په لارو کوڅو کې د انتخاباتو د نتایجو پر ضد اعتراضونه پیل کړل چې له تاوتریخوالي سره مل و. د جاکارتا والی او د روغتیا چارواکو ویل چې په دې تاوتریخوالي کې د درې تنکیو ځوانانو په ګډونه تک کسان وژل شوي او تر 900 زیات نور ژوبل شوي. ټاکل شوي چې د اندونیزیا د اساسي قانون محکمه به د دې قضیې د اورېدو لپاره لومړنۍ غونډه د جون په 14 نیټه جوړه کړي. د اندونیزیا د ملي پولیسو ویان محمد اقبال ویلي پولیسو سلګونه کسان په بلواګانو کې د برخې اخیستو او تاوتریخوالي د هڅولو په تور نیولي. د نوموړي په وینا په دوی کې دوه تنه د هغه وسلوالې ډلې غړي هم دي چې د عیش سره تړاو لري. په داسې حال کې چې د اندونیزیا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ماتې خوړلي کاندید پرابو سوبیانتو پر خپل ملاتړو د سوله ییزو مظاهرو او مقاومت غږ کړی. ولسمشر ویډوډو خبرداری ورکړی چې د بلواګرو پر ضد به سخت اقدامات وکړي. په 2014 میلادي کال کې هم دا دواړه سیالان د اندونیزیا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له یو بل سره مخ وو. هغه مهال هم پرابو انتخابات په همدې توپیر بایللي وو او د اساسي قانون په محکمه کې دعوه راپورته کړې وه چې هغه مهال محکمې دعوه نه وه منلې. څارونکي باور لري چې ښایي د اندونیزیا د اساسي قانون محکمه دا ځل هم دا ادعا ونه مني.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي راډیو ګرانو اوریدونکو نیکی هیلې او سلامونه. د حقیقت صدای د یو بل پروګرام د خبرېدو وخت را رسیدلی او د دې اونیس پروګرام اوریدو ته مو زه نسیم شفق هرکلی کوم. تاسو هم په جریان کې یاست چې په دې وروستیو کې د سولې خبرې اترې له بل هر وخت نه تیزی شوي او په تیرو څو میاشتو کې امریکایي چارواکو او طالبانو شپږ پړاو خبرې ترسره کړې. د افغانستان خلک دغو خبرو اترو ته هیله مند شوي او غواړي چې ډیر ژر بین الافغاني مذاکرات پیل او په دې هیواد کې اوربند وشي. په عین حال کې په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونه وایي چې د دوی ترڅنګ د افغانستان حکومت او خلک هم سوله غواړي، خو د دوی په خبره طالبان جنگ ته دوام ورکوي. د دې ځواکونو له ویان دیو بیتلر سره د ازادي راډیو خبریال تمیم اخګر مرکه کړي او پر دې او ځینو نورو مسایلو ورسره خبرې کړي. راځي چې دا مرکه په ګډه واورو.
Thank you Mr. Dave Battler for
Dave Battler مننه چې ازادي رادیو ته راغلی. غواړم خپل پښتنه له افغان ځواکونو پیل کړم. اوس مهال افغان ځواکونه په تهاجمي حالت کې دي کا طالبان.
First of all, thanks so much for having us. Thanks for what Radio Azadi does.
لومړی خو له ازادي راډیو نه مننه چې ما ته یې بلنه راکړه او دا چې د اطلاع رسونې په برخه کې خلکو ته کار کوي. راډیو ډیره مهمه رسنۍ ده. دواړه په تهاجم حالت کې دي خو افغان ځواکونه د طالبانو په پرتله نه وخت لري. طالبان ډېری خبرې کوي او د ټولنیزو رسنیو نه په ګټې اخیستنې تبلیغات کوي. خو دا چې کوم یو د جګړې په ښه اړخ کې دي باید ووایم چې افغان ځواکونه په ښه موقعیت
ډېر
سله په خبرونو کې اورم چې طالبانو یوه پوسته نیولې، خو رښتیا دا دي چې طالبان د افغان ځواکونو په تهاجمي او زموږ په هوایي عملیاتو کې ډېر تلفات ورکوي. خو خبره دلته ده چې طالبان څوک له لاسه ورکوي. دواړه خواته افغانان دي او د افغانستان راتلونکی نسل باید په دې پوه شي چې دا جګړه د افغانستان د دوو راتلونکو نسلونو ترمنځ ده چې باید نه وي. ځواب دا دی چې جګړه باید ختمه شي او د طالبانو له مشرتابه اطاعت چې له افغانستانه بهر دي د اوزوانان د وژل کېدو لپاره استوي باید ختم شي.
ایا
دواړو خواو ته د تلفات په اړه ارقام شته؟
بله موږ ارقام لرو، خو نه غواړم مشخص په دې اړه خبرې وکړم. په دې اړه د خبرو مسؤلیت له افغان حکومت سره دی. غواړم ووایم چې ډېر ځله داسې ورځې راځي چې په ورځ کې په سلګونه افغانان وژل کېږي. هره ورځ داسې نه دي، ځینې ورځې داسې دي. بیا هم افغان چې وایم هدف له دواړو خواو دی، طالبان او امنیتي ځواکونه. دا ښه وضعیت نه دی، موږ یې د دوام پلوي نه یو او باید سوله
راشي.
د روان کال له پیل نه تر اوسه امریکایي ځواکونو په کوم شمیر سره هوایي عملیات ترسره کړي دي؟
باید سم رقم درته ووایم. تمیمام، موږ افغان ځواکونو سره له ډېر نږدې کار کوو. کله چې دوی له خپلو قرارګاګانو وسي او طالبانو سره د جګړې ډګر ته ځي، د ځمکې او هوا له لارې ملاتړ کوو. دا داسې څه نه دي چې موږ دې پرې وویاړو یا دې هم پرې خوشحاله شو. دا جګړه کېدای شي په سوله ختمه شي او موږ سوله غواړو او افغانان نور ونه وشل شي. موږ سوله غواړو.
آیا د هوایي حملو په اړه شمیرې لرئ؟
I don't have the numbers and I apologize.
شمیرین لارم او لدی عمله بخنه غواړم. خو وایي حمله تر هغه زیات دي چې لازم دي، ځکه موږ نه غواړو چې جګړه دوام وکړي. طالبان د سولې ردولو ته ادامه ورکوي. د افغانستان خلکو ویل چې سوله غواړي. افغان دفاعي ځواکونه ویل چې سوله غواړي او موږ هم ویل چې سوله غواړو. خو طالبان جګړې ته دوام ورکوي. موږ کولای شو نن جګړه ختمه کړو او ډیرو هوایي عملو او افغان وژنې ته اړتیا نشته.
ولی کله کله په هوایی حملو کې افغان ځواکونه هدف ګرځول کیږي؟ تازه په هلمند کې یو شمیر افغان ځواکونه ستاسې په یوې هوایی حمله کې ووژل شول.
دا موږ ته ستونزمنه او ځورونکې ده. دوی زموږ وروڼه دي او دوه شپې مخکې په هلمند کې زموږ خپل وروڼه زموږ په حمله کې له منځه ولاړل او وضعیت ډېر ستونزمن دی. د وضاحت لپاره باید ووایم چې هلته د پولیسو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه وه. افغان پولیسو له موږ هوایي عملیات وغوښتل. یو سوی تفاهم شوی و او موږ په دې باور وو چې هلته یوازې طالبان دي. سیمه مو په هوایي عملې سره تصفیه کړه چې دواړه افغان ځواکونه او طالبان هلته ووژل شول. خو بیا هم وایم چې دا وضعیت ډېر ستونزمن دی. هغوی زموږ وروڼه ول چې اتلس کاله زموږ تر څنګ جنګېدلي ول.
18 years now there are brothers.
So how do you analyze the jagri usani fasal de tir kal pa parthala sang arzawi
compared to the last year? It's still a very difficult situation.
وضعیت لا هم ستونزمن دی. طالبان لا هم د خلکو د غوښتنې خلاف جګړې ته ادامه ورکوي او د جګړې ډګرونه لا هم له دې اړخه چې جګړې ایزي کرښې په کوم حالت کې دي یو شان دي. خو افغانان د طالبانو لور ته په ډېر شمیر سره وژل کېږي. خو هغه څه چې بدل شوي د سولې لپاره غږ پورته کول دي. موږ د تیر کال د اختر شاهدان او دغه شان د سولې لپاره د خلکو حرکتونو د جګړې ډګر بدل کړی دی. طالبان باید وکړي زموږ پام دی او پوهېږو چې افغانان څه غواړي. سوله غواړو او طالبان باید دا واوري.
We want peace. The Taliban need to listen.
Do you think that this
I fikr kawi che naurin ba mat shi
will break
I think the stalemate will break
fikr kom da sul la par naurin ba mat shi hila da che zwan taliban ya haga afghan zwanan che da khpal hewat podan jingi ki da afghanistan khalak bo guri che sul gwari da khpal kali khalak bo guri che da sul la par itraz na kawi da sul shuaruna war kawi aw sul gwari hila da che zwan taliban nur da khpal mashrtaba khabari che hata pa afghanistan ki nadi aw pe yo kuli mahal ki nasti wa nauri او ګوري چې خویندې ورونه یې سوله غواړي او له دوی سره یو ځای
شي.
د دوی د سولې هڅو د جګړې په کمپاین څه اغېز کړی؟
نه
پوهېږم چې د دوی ناسته د جګړې په ډګر کوم ځانګړی اغېز لري که نه، خو موږ د افغان ځواکونو نه د خپل ملاتړ په برخه کې جدي یو او خپل ملاتړ ته دوام ورکوو. موږ د ځمکې او هوا له لارې او له لوجستیکي اړخه د دوی ملاتړ کوو، څرنګه چې خبرې روانې دي دغه شان به جګړه هم روانه وي. خو بس دومره چې که طالبان وغواړي موږ چمتو یو چې آن اوس جګړه
ختمه.
که طالبان د سولې په خبرو کې هوکړې ته ونه رسیږي، ستاسې راتلونکی پلان څه دی؟
که حاضر نشي په دې معنی چې د افغانستان د خلکو حق نه اوري، او له بده مرغه په دې معنی به وي چې موږ له جګړې او له افغان ځواکونو خپل ملاتړ ته تر کومه پورې چې اړتیاوي دوام
ورکړو.
لیدل کېږي چې امریکا طالبان سولې ته هڅوي، خو که هوکړه ونه شي د جګړې د دوام شدت چې تاسې وایې څومره به وي؟
څومره شدید چې نن دی دوام به وکړي. جګړه ډېره شدیده او تنده ده. په ژمي کې مو قوي جګړه درلوده، په پسرلي او اوړي کې به هم روانه وي، خو دا زموږ او د افغانستان د خلکو د غوښتنې خلاف ده. هغوی سوله غواړي، خو طالبان سوله ردوي. فکر نه کوم چې سیمه ییز طالبان هم د جګړې د دوام غوښتونکي وي. دوی جګړه کوي ځکه ورته ویل شوي چې باید جګړه وکړي، د هغو کسانو لخوا چې په افغانستان کې نه دي، او له بده مرغه طالبان ملکي خلک هم په ډېر شمېر سره وژني
at a much higher rate than should be today.
Let's pretend that we
تداسي وګورو چې طالبان سره سولې ته ورسېدو. هغه څه چې طالبان یې غواړي له دغه هیواد د بهراني ځواکونو وتل دي، او دا پیشبینی وکړو چې دوی هم ووتل، خو موږ ته نور غواښونه هم شته، لکه داعش ډله یا شل نورې تورستي ډلې چې افغان او نړیوال چارواکو یې په دغه هیواد کې فعالیت تایید کړی دی. د دوی په وړاندې به جګړه څنګه وي؟
sit here and pretend what will happen in the future but I can talk about
kibat sapishi pade ara wand wa nasham kawala khud daish aw loro taragaro dalo pa baid waim che daish nai wazid afghanistan balki da tol nadi la para yo gwaxde aw baid che tol nadi pa andikhna kiwi mug amrikai zwakuna aw yo salwekh nur itlafuna che mug saradi andikhna kiwi mug tol yo salwekh milyatun wa hadaf pa afghanistan ke da taragari la manzawdal mug da takhpal hiwad aw afghanistan da satan la para yo mug ba da daish dale pawandi جګړې ته ادامه ورکړو، او په دې برخه کې د افغان ځواکونو ملاتړ غواړو چې زموږ ښه شریکان دي. خو دا هیڅ رښتیا هم چې لویه ستونزه ده او باید له منځه یې وړل شي.
آیا
فکر کوي چې افغان ځواکونه د نړیوالو ځواکونو له ملاتړ پرته له طالبانو وروسته له نورو ترهګرو ډلو سره د مخامخ کېدو جوګه دي؟
داعش یوازې په دې هیواد کې نه دی، په ټولې نړۍ کې دی، او نړۍ باید په وړاندې جګړه وکړي. هغه کار چې داعش په سوریه کې کوي دلته هم کوي، نو ځکه دا یوازې د افغان ځواکونو لپاره ستونزه نه، بلکې د ټولې نړۍ لپاره یو ستونزه ده، نو ځکه ټوله نړۍ باید په وړاندې ودرېږي.
نو افغان ځواکونه هغوی سره د مخامخ کېدو وړتیا نه
لري.
دلته د افغان ځواکونو د وړتیا خبره نه ده، بلکې افغان او نړیوالو ځواکونو سره زموږ د ائتلاف خبره ده چې له ترهګرو ګواښونو سره مبارزه وکړي. هیڅ یو لوری دا نه غواړي. دا ګواښ بدرنګه دی چې ټوله نړۍ ګواښي.
But the United States
خود سولې د حق او حسو پر بنسټ چې امریکا پیل کړی، تاکل شوې چې له افغانستان نو ووزی، نو بیا له نړیوالو ځواکونو پرته د افغان ځواکونو مخامخ کېدل څنګه ممکن دی؟
دقیقا د سولې په اړه په هغو مواردو چې خبرې شوي نشم کولای چې څه ووایم. خو د امریکا متحده ایالاتو تل له خپلې خاورې دفاع کړې، هر چیرې چې ګواښ موجود و. د نړۍ پاره ګوښه کې چې ترهګر موجود وي، موږ هغه ګواښ ته رسېدلی یو.
کیږي.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې موضوع غږی ګوچې ولې زده کوونکي د درس په ځای لوبو ته ډیر تمایل لري.
ما تاسو لوبه خوند راکوي زکه سی په درس کې لایق نه یم.
هغه زده کوونکي چې د لوبو په خاطر درسونه پریږدي نتیجه یې څه کیږي؟
اوس دا د زړم د کرکټ نه دغه شو ځکه چې ټریل مورک سلیکټ ونه شو.
او څه ډول هغه زده کوونکي درسونه تر وګرځول شي چې ډیر وخت لوبو ته ورکوي؟
داس پروګرام ته جوړ کی ستپه په دې وخت کې درس لوبي دی وخت په دې وخت کې تر هغه درس دی وای.
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړي او زفرشته غنی وړاندې کوم. د خبرونه په پای کې راپور او ورپسې د اړوندې موضوع په اړه د ښوونې او روزنې له یوه متخصص سره مرکه لرو، خو اوس راپور ته غوږ شئ چې همایون هیواد یې وړاندې کوي.
که څه هم لوبې د ماشومانو او ځوانانو د روغتیا لپاره ګټورې ګڼل کیږي، خو دا یو شمېر کورنیو مشران او ښوونکي شکایت کوي چې د ښوونځیو اوسني زده کوونکي د درس په ځای ډېر تمایل لوبو ته لري او هڅه یې دا وي چې ډېر وخت په ښوونیزو مرکزونو کې د زده کړې یا مطالعې په ځای د لوبو او تفریح په میدانونو کې تیر کړي. ډېر کله داسې هم پېښېږي چې دا زده کوونکي ښوونځیو ته نه ځي او له کورنۍ څخه په پټه یو او بل ځای لوبې کوي. دا چې ولې ځینې زده کوونکي له درس څخه لوبو ته ډېر ارزښت ورکوي، درې زده کوونکي چې د لوبو په میدان کې ورسره مخ شوم په همدې اړه راته غږېدلي.
زما نوم الیاس دی. والله د لوبو په میدان خوشحاله یو ځکه چې موږ مکتب ته ځو هلته صحیح درس نه وي، نو استادان نه وي، ماحول د مکتب صحیح نه ده، چوکۍ نه وي، نو استادان هم نه راځي او غالمغال کتابونه اسی غواړو چې موږ یې وایو هغه د معیاري نه دی کتابونه صحیح نه ویل کېږي.
نوم واحد الله ده. د موسی ولسوالۍ اوسېدونکی. موږ ته لوبې ځکه خوند نه کوي، انډیوالان یې خپل سات تېرو، مکتب کې داسې یو لکه غلامان چې د استاد خبره ونه منو راسي ځتي تر هغوی چې زړه یخ سوی نه وي موږ وښي.
نوم مې عبدالبشیر ده. د اووم صنف زده کوونکی. ما ته اوس لوبه خوند راکوي ځکه سی په درس کې لایق نه یم، داسې درس مې زده کېږم نو اوس لوبه کې تکړه یم او لوبه ما ته خوند راکوي ځکه سه لوبه کې موږ که میچ کوو بخښه لوبو کې یا کیټ واخلو یا بیټنګ کې تشویقی درس کې موږ له وړکتوبه تشویق سوي نه پوښتنه نه ده اشکه سوی.
په ښوونځیو کې د امکاناتو کمی د ځینو استادانو بد چلند نصاب او نور مسایل سبب شوي چې زده کوونکي په ښوونځي پورې زړه ونه تړي او لویه هیله یې د ښوونځي ژر رخصتېدل وي. د میدان وردګو اوسېدونکی نسیم سبا که څه هم لوبې د ځوانانو لپاره یوه اړتیا بولي، خو د ده په باور زده کوونکو ته دې دا فکر ورکړل شي چې زده کړې د ژوند مهم لومړیتوب دی.
متاسفانه بوایم چې دا ستونزه جدي شوې ده په دې وروستیو کې او حتی د مکاتبونه او ښوونځیونه شاګردان د درس په وخت کې فرار کوي یا تښتي لوبو میدانو او د لوبو ځایو ته ځي. په اصل کې لوبې هم یو ضرورت دی د ژوند، خو موږ معمولا د افراط او تفریط ښکار ګرځو. په دې برخه کې باید یو پوهاوی وي، د کورنۍ د خوا سالم مدیریت موجود واوسي او د ښوونکو له طریقه هم باید په دې وپوهول شي چې زده کړې یې مهم او اولی ګام دی او په دې ګام کې باید د استواره او محکم واوسیږي.
شهاب هغه ځوان دی چې د لوبو لپاره خپل درسونه پرېښي وو، خو بیا یې هم په لوبو کې پرمختګ ونه کړ او اوس په یوه دوکان کې کار کوي.
ما چې بیا کرکټ سره مې ډېر شوق وو او درسم اسې ویلم خو داسې زیات نه، ډېرې لوبې م کړې دي. زما خپل عمر مې 20 کاله دی، نو داسې وایي چې د لس کلنۍ نه ما کرکټ کوو، خو بس اوس دا د زړم د کرکټ نه دغه شو ځکه چې یو ځکې ټریل مورک سلیکټ ونه شو. دویم دفعه په دریم دفعه باندې یعنی زړه راته وو که نه چې ما بیخي کرکټ نه و کړی او دا د کرکټ وخت ما درس ته ورکړی و، نو زه 100% اطمینان یم چې زه به اوس پانتون کې اول نمره به مزم.
د لوبو په میدان کې هغه ځوانان تشویقیږي او نوم یې هر ځای یادیږي چې ښه لوبه کوي. بشیر دریز وایي زده کوونکي که د درس په برخه کې هم په ورته ډول تشویق شي نتیجه به یې ډېره ښه وي.
په یو خونځي کې یا یو صنف کې اول نمبر کېږي باید د خونځي په کچه ورته یو ډول پروسه پلی شي تر څو هغه د ټول خونځي په کچه همداراز ټول کلي په کچه باندې هغه مطرح شي تر څو نور چې دي خونځي کې دي دوی په دې برخه کې کوشش وکړي چې څنګه درس ووایم او څنګه دغه نوم چې نن احمد ترلاسه کړی سبا یې زه ترلاسه کړم. همداراز په کور کې چې که کوم زوی یې مشر یا کشر ښه سبق وایي ښه پارچه راوړي کور ته نو هغوی ته یو ډول ډالۍ په پام کې ونیول شي چې هغه نه یوازې ده چې کور کې ورته ورکول شي بلکې خپلوان دوستان ورته راوغوښتل شي د هغوی له مخې ورکول شي تر څو د هغوی کورنۍ چې هغه ترونه دي وریرونه دي هغوی هم دغه نه یو روحیه واخلي او نسبت زیات سپورت ته ښوونې او روزنې ته او تعلیم ته هم پام وکړي.
ارواپو کامیار وایي زده کوونکي باید له لومړي سره په رواني ډول ښوونځي ته تیار شي او داسې روحیه ورکړل شي چې له زده کړو سره یې علاقه ډېره شي. دی زیاتوي هغه زده کوونکي چې لوبو ته ډېر وخت ورکوي باید ورو ورو یې د لوبو او شوخي وخت کم شي او د درس وخت یې ډېر شي.
آموزش اونا به شکلی صورت بگیره که هم یک چیزی از تفریح داشته باشد.
زده کړه باید په داسې ډول وشي چې هم تفریح پکې وي او هم زده کړه. کله چې یو ماشوم وړکتون یا ښوونځي ته ځي ډېره شوخه راوي کوي او د زده کړو په محل هم ډېره شوخي کوي. خو د وخت په تېرېدو سره باید موږ ورو ورو د شوخۍ ګرف پرې راټیټ کړو او په پای کې به تر ډېره یوازې د زده کړو اړخ پاتې وي. یا هم د لوبو او زده کړو په یو ځای کولو سره داسې یو فضا رامنځته کولی شو چې تنکي ځوانان په باطن کې رضایت ته ورسیږي او هم په ظاهره مسؤلیتونه ومني. ځکه یو ماشوم په ذهن کې خپل راتلونکی نه سنجوي. دا چې راتلونکی نه سنجوي له راتلونکو مسؤلیتونو څخه هم خبر نه وي. دوی له و کلنۍ تر اتلس کلنۍ پورې ورو ورو له مسؤلیتونو سره آشنا کیږي. بیا کولی شي د خپل راتلونکي په اړه فکر وکړي.
بعدش امیدانه به آینده خود فکر وکنه.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدفو ته ورسیږي.
دا چې ولې زده کوونکي د درس په ځای لوبو ته تمایل لري او څه ډول دوی د لوبو تر څنګ درس ته هم هڅول کېدای شي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد په افغانستان کې د نبراسکا پوهنتون د ښوونې او روزنې د برخې له مسؤل عبدالغفور عماد سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
علت څه ده چې زده کوونکي دا خوښوي چې ډېر د لوبو په میدان کې اوسي نه په ښوونځي کې یا په داسې ځای کې چې د دوی مخې ته کتابي ښی وي؟
تقریبا څو عامله دي. اول عامل یې ښوونځی ده. متاسفانه چې معلم ټول درسونه ذهني بڼه لري، ورته وایي چې دوه جمع درې پنځه کېږي، چون په دغسې مثال کې ماشومان یا اطفال د ذهني فعالیتونو د جذب زیات توانایي نه لري، بلکه د عملي او د حسي او حرکي فعالیتونو په واسطه جذب کولی شي. دوم، د مکتب فضا صمیمي فضا نه ده. اصلا مکتب یا ښوونځی د شاګرد دوهم کور ده او دلته زده کړه د جبر د زور له لارې ده، د تشویق له لارې نه ده. او فضا صمیمي نه ده چې شاګرد خپل دوهم کور وبولي. محبت ورسره نسته. د شاګرد د خواستو مطابق درس نه ده، د معلم د خواستو مطابق درس ده. څه چې معلم غواړي هغه په شاګرد بارایي، څه چې شاګرد غواړي زده کوونکی غواړي هغه نه ورته ورکول کیږي. طبیعي خبره ده، حساب نمایسته کیږي.
ځینې زده کوونکي چې له شپږم ټولګي پورته دي تر دولسم ټولګي، هغوی هم د هغو کسانو په څیر چې له شپږم ټولګي ښکته دي دغه ستونزه لري.
دا خو اساس دی. نفر راځي سګرټ کوي په اول دوم دریم کې ته اداره نه کوي، بیا نو په دولسم سیم کې هغه اداره کولی شي او عملي شي، ځکه دا خو د ده خاصیت ګرځي. یو شی خاصیت تبدیل شو خو بیا نه ګرځي. نو مهمه دا ده چې په دغو دورو کې باید دا حالت له منځه ولاړ شي.
عماد صاحب، انسانان له هغو کارونو ډېر ښه خوند اخلي چې ښه یې زده وي. مثال که دغه ماشومان چې مثال لوبو کې ښه ځلیږي خو لوبې یې ښه زده کړي دي، اوس خوند هم ترې اخلي، تشویق کېږي هم، که نه څه ډول دوی ته د درس خوند هم ترزیق شي؟ یعنی په دې وپوهول شي که فرضاً تاسو په سم ډول درس زده کړئ، هغسې خوند به اخلی لکه له لوبو یې چې اخلی.
دغه وخت کېدای شي د هر نقطه چې وایي، هر کلمه چې وایي، دا په ژوند کې عملي شي. چې دا زده کړه د ژوند سره ارتباط نه ورکوي. زده کړه وایي شکل لري او په توتیوار زده کړه بدلی شي. په دې ځای کې چې موضوع ته له ژوند سره ارتباط ورکړي، موضوع ته عملي جنبه ورکړي او موضوع له ذهني شکل راوباسي عملي شکل ته راولي، بیا نو دغه به د لوبو به ډېر ورته خوندور وي.
څنګه کېدلی شي کورنۍ او ښوونځي له هغو کسانو سره کار وکړي چې هغوی له درسه زیات تمایل لوبو ته لري، څنګه یې راواړوي دې خواته؟
بعض فاميلو کې افراط ده، بعض فاميلو کې تفریط ده. له کوره به نه وځې، له چا سره به نه غږېږې، باندې به ځې نه، په کور کې به ناست یې. دا تفریط حالت ده او هغه ضرورت لري چې باید دا کار وکړي. نو دا څنګه ووتئ بس په لوبه شروع وکړه در او یا افراط کوي داسې داسې چې اصلا له خپل اولاده خبر هم نه ده چې سهاره ووتئ تر مازدیګره پورې ورک دی ټول عمر بې آزاد. هلته خو بل شی نشته، ورته معلومداره خبر دی په لوبه باندې کار کوي. د افراط او تفریط نه کار وانخلي، نارمل حالت یې راولي. مثلا داسې پروګرام ورته جوړ کړي چې ته به په دې وخت کې لاړ سه لوبې دې وکړه، په دې وخت کې تر راسه درس دې ووایه. دا فامیل دا کار وکړي او دوی به خوشحال هم وي، ځکه لوبه وخت به لري. له کور ته راغی به ورته وایي لوبې دې وکړې، وو څومره دې وګټلې، تا وګټه که مقابل کس وګټه، ډېر ښه زوی ډېر ښه کار وشو. دا تشویق دی په خپل ذات کې. نن دې ډېر ښه درس هم ووایو او ښه توپ دې هم وکړي، موږ هم خوشحاله ته هم خوشحاله. سبا که نور درس پې ووایي بل توپ هم درته راوړه. فضا صمیمي وګرځي او د ذهني تدریس په جای باندې عملي محسوس او حرکي تدریس وکړي. ډېر مضامین د لوبه په شکل باندې خپله شاګردان اجرا کړي، بیا به نو شاگرد بالکل دې ته متوجه ځکه لوبې به کوي. کاسا کې په یو خولۍ کې په یو کارتن کې د الفبې تورې اچوي، ورته وایي سره راسه یو دانه وباسي، کار چا وایسته د چک چک کوو. دا لوبه دی غریب پار، بل لوبې ته حاجت نشته.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.